السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. د دې نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د افغانستان د خبریالانو مرکز خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې پر رادیوګانو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په بیساري ډول زیات شوي دي. د بنسټ د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې یو شمیر رادیوګانې یا ګواښل شوي یا بندې شوي دي، او د رادیوګانو یو شمیر خبریالان هم یا احضار شوي یا نیول شوي او یا په بند کې اچول شوي دي. د دې مرکز د موندنو له مخې په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې لږ تر لږه څلورویشت فرمانونه چې د رسنیو فعالیت محدودوي صادر شوي چې د راډیوګانو پر فعالیت هم مستقیم اغیز کړی، او د ښځو پر کار ممنوعیت، د ښځو د غږ خپرولو ته اجازه نه ورکول، او د راډیوګانو د فعالیت د جوازونو د تمدید لپاره د خنډونو رامنځته کول په دې ډله کې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ډله ییزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران د جمعې په ورځ وویل چې رسنۍ باید له اسلامي او فرهنګي ارزښتونو سره سم فعالیت وکړي، او زیاته یې کړه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څلوېښت راډیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي او د فعالو راډیوګانو شمیر 228 ته رسیږي. نن د فبروري 14مه د مینانو نړیواله ورځ یا د ولنټاین ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیری هیوادونو کې لمانځل کیږي، خو د طالبانو تر واکمنې لاندې افغانستان کې د دې ورځې پر لمانځلو ممنوعیت لګېدلی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې اعلان کړی چې ولنټاین د لویدیځوالو دود دی، او دا او ځینې نورې ورځې د افغاني ټولنې له اصولو سره سمون نه لري. خو په عین حال کې په افغانستان کې یو شمېر خلک دا ورځ یو بل ته د ګلانو او نورو ډالیو په ورکولو سره په پټه لمانځي، او په دې توګه د ژوند شریکانو او نورو عزیزانو ته خپله مینه څرګندوي. په برتانیا کې دوه کسان چې ویل کیږي له داعش ډلې څخه په الهام اخیستو سره په منچستر ښار کې پر یهودانو د برید پلان درلود په دایمي حبس محکوم شول. د انګلستان یوې محکمې پرون اعلان وکړ چې 38 کلن ولید سعدوي او 25 کلن عمار حسین غوښتل په منچستر کې پر یوه لاریون چې له یهودانو د کرکې پر ضد جوړې د برید وکړي، او وروسته له هغه د دې ښار په شمال کې ګڼ شمېر نور یهودان ووژني. دا پلان وروسته له هغه ناکام شو چې دوی خپل طرح له یو پټ استخباراتي مامور سره شریکه کړه. د هند دولت اعلان کړی چې د مصنوعي ذهانت د اغیزو په اړه به د نړۍ د لږ تر لږه ولسو هیوادونو د مشرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د ټکنالوژۍ د لویو شرکتونو د مدیرانو په ګډون راتلونکې اونۍ په نوې ډیلي کې یوه غونډه جوړه کړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې به د مصنوعي ذهانت د چټک پرمختګ پر وړاندې د ننګونو او په دې برخه کې د فرصتونو په اړه بحث وشي. تمه ده چې د دې غونډې لپاره تخصصي پروګرامونه د دوشنبې په ورځ پیل شي، او د هند صدراعظم نریندرا مودی به د پنجشنبې په ورځ غونډه رسمن پرانیزي. او د پاریس لوور موزیم اعلان کړی چې د اوبو د یو پایپ له چاودېدو وروسته د موزیم هغه برخې ته چې ډیر خلک یې لیدو ته ورځي اوبه ورغلی دي. دا په تیرو دریو میاشتو کې د موزیم ته د اوبو د ننوتو دوهمه پیښه ده. د لوور موزیم مسؤلانو پرون وویل چې د اطفایي پولیسو ژر مداخله وکړه، او د موزیم مهم آثار له هغې ډلې د مونالیزا په نوم مهم انځور له زیان څخه خوندي پاتې شوي دي. دا پیښه په 1901 نمبر خونه کې په هغه ځای کې شوې ده چې د 19مې پیړۍ د فرانسوي هنرمند شارل مینیه او د 14مې پیړۍ د ایټالوي انځورګر برناردینو لووینی آثار پکې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې د فرانسې دا مشهور موزیم په وروستیو میاشتو کې د غلا، اعتصابونو او د جعلي او تاریخ تیر شویو ټکټونو د خرڅلاو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخامخ شوی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي 15مه ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري له 14مې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنېدلو د مرستو د رسولو چاره ستونزمنه کړې ده.
کوټې مم نسته، اوبه د بل چا کور نه راوړو، ګاز مثال دغه د بخاری مخاری دا شیان چې وي بیا زمې له ختې ریږي، داسې شی نسته راسره.
د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده.
خپلا د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او خسته خسته پروګرامونه دي د ازادۍ راډیو د شنه اسمان لاندې داسې ښې خپرونې تعقیبوم. نو
وروستیو وریاو په افغانستان کې د وچکالیو اړوند اندېښنې څه نا څه کمې کړې دي، او په پېښور کې ډېره افغان هنرمندانو له سترې محکمې غوښتې دي چې افغانستان ته د دوی د ایستلو مخه ونیسي.
افغانان دې ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي پولیس، او مونږ نه خواستو که چې مونږ ته اسناد یا دستاویز راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوالونه وایي.
په دې خپرونه کې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم ورزو. لمړی موضوع ته ملګری ملتونه خبرداري ورکوي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو هر ورځ د زرګونه کډوالو د راستنیدلو بهیر د مرستو د رسولو چاره ستونزمنه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویان عرفات جمال پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې په ژنیو کې خبریالانو ته ویل چې ملګری ملتونه د دې کډوالو د ژوند د دوام څرنګوالي ته خورا ډیره اندېښنه لري. ښاغلی عرفات څرګنده کړه چې په 2015 میلادي کال کې له پاکستان او ایران نږدې 2.9 میلیون او د روان 2016 کال له پیله تر اوسه 1.5 لک افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. عرفات د افغانستان سخت ژمي ته د اشارې په ترڅ کې یادونه وکړه چې له دې دوو هیوادونو د راستنو شویو افغانانو لوړې شمېرې ملګرو ملتونو ته سخت ټکان ورکړی، ځکه د دوی شمېر د افغانستان د ټولو وګړو شاوخوا 12% ته رسیږي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان سړې هوا او درنو واورو ته په پام سره د راستنیدونکو دا لوړه شمېره موږ د پاڼ سر ته ورنږدې کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او لوږه په زیاتېدو ده، او بلخوا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندې شوې دي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د رباط د کډوالو په ښارګوټي کې ډېره ایران ګل چې په وروستیو کې له پاکستانه راستون شوی ازادي راډیو ته وویل:
کوټې مم نسته، اوبه د بل چا کور نه راوړو، ګاز مثال دغه د بخاری مخاری دا شیان چې وي بیا زمې له ختې ریږي، داسې شی نسته راسره. پاکستان نه چې راغلي دا ټول داسې دغسې پراته دي سره، څوک ګیز او د بیګال نه لري، داسې خلک هم شته کې.
د یونیسیار ویان زیاته کړه چې د افغان کډوالو د راستنېدو چټکې او لوړې کچې افغانستان په تیره د ښځو او نجونو لپاره له یو ژور بحران سره مخامخ کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ له راستنېدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره په روان کال کې 214 میلیون ډالر مالی مرسته غوښتې ده، خو د کمپاین په ترڅ کې د دې اندازې یوازې 8% ترلاسه کړې ده. په 2023 کال کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر له پیله تر اوسه له 15 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي دي، خو تقریبا ټول د خلک له بېوزلۍ سر ټکوي او وایي چې مرستو ته اړتیا لري. د راستنو شویو افغان کډوالو ستونزې په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او درنو واورو د ورېدلو له کبله څو ځلې زیاتې شوې دي. د کډوال د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې کمرستې نشي ورسره کولای، نو دوی ته د کاروبار امکانات برابر کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د روانو چارو دا برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. په پاتې خبرونه کې له اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا،
د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي راډیو لا هم د دوی لپاره د خبرونو او ښوونیزو پروګرامونو اساسي سرچینه ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې شاوخوا 200 راډیوي شبکې فعالیت لري. که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې د رادیوګانو شمیر زیات وو او اوس محدود شوی، خو بیا طالبانو ادعا کړی چې د دوی له واکمنۍ وروسته هم شاوخوا څلوېښتو رادیوګانو ته د فعالیت جوازونه ورکول شوي.
محمد یوسف د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یو ویا کلن اوسیدونکی رادیو اوري. دا وایي دا چې له موبایل او انټرنټ څخه استفاده نشي کولی، نو خبرونه او پروګرامونه یوازې د رادیو له لارې تعقیبوي.
اوس خو د فیسبوک د لارې نه هم خلک خبرونه تعقیبوي او د موبایلو د لارې نه هم. خو خپل ځانې زه نه په فیسبوک پوهېږم او نه ورته لاسرسی لرم، ځکه چې یو خو نظر کم د لیکنې نشو کولی او بل تعلیم نه لرو. نو خپل د راډیو نه خبرونه تعقیبوم او ځینې پروګرامونه چې ډېر ښایسته ښایسته پروګرامونه دي د راډیو د شنه اسمان لاندې داسې ښې ښې خپرونې تعقیبوم. نو
راډیو له هغو محدودو رسنیو څخه ده چې ډېری خلکو په ځانګړي ډول د لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره، کوم چې له سمارټ ټلیفونونو او انټرنټ سره بلد نه دي، په اسانه د استفادې وړ ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول موټر چلوونکي هم د خپل ورځني کار پر مهال راډیو اوري. سمیع الله چې په کابل ښار کې ټکسي چلوونکی دی، وایي کله چې په کار کې وي نو ټوله ورځ راډیو اوري.
راډیو د یو ملت، یوې ټولنې او یوې سیمې سرمایه ده. د سیمې او چاپیریال له حال احوال، د ولسوالۍ، ولایت، هیواد او نړۍ په کچه د ستونزو او حالاتو څخه د راډیو له لارې معلومات ترلاسه کوو. زه ډېر وخت راډیو اورم.
د خبرونو تر څنګ راډیو د ځینو نجونو او ښځو لپاره د ښوونیزو او ګټورو پروګرامونو سرچینه هم ده. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا وایي ښوونیز او د پخلي پروګرامونه په منظم ډول له راډیو تعقیبوي.
په اوس وخت کې موږ ډېر درسونه شروع کړي دي له راډیو څخه، او د راډیو څخه درسونه وایو، او همداسې ځینې پرونې چې د پخلي پرونې دي هغه سره کوم پخلی چې وي هغه هم کوو، او همدارنګه ځینې موضوعاتي پرونې چې کله د کور کار کوو نو راډیو مو چلنه کړي وي او هغه موضوعاتي پرونې هم اورو.
راډیو تاسو وسیله ده چې په کور، موټر، کار ځای او په ډیرو لیري پرتو سیمو کې هم کارېدلی شي، او له انټرنټ پرته خبرونه او معلوماتي پروګرامونه پرې اورېدل کیږي. د فبروري 11مه چې د دلوي له 24مې سره برابر ده د راډیو نړیواله ورځ ده. راډیو د لومړي ځل لپاره د ایټالیا ساينس پو ګوګلیمو مارکونی لخوا په 1896 میلادي کال کې اختراع شوه. په افغانستان کې د راډیو لومړنۍ دستګاه په 1902 لمریز کال کې د کابل په پولا ارتل سیمه کې په محدودو امکاناتو فعالیت پیل کړ، او وروسته په 1909 لمریز کال کې د پاچا امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په کابل کې په رسمي ډول راډیوي فعالیتونه پراخ شول. په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې لسګونه دولتي، سیمه ایزې او خپلواکې راډیوګانې جوړې شوې چې شمېر یې بیا سلګونو ته ورسېد. خو له دې سره سره رسنۍ، په ځانګړي ډول راډیوګانې، په افغانستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوې، او یو شمېرو یې خپل فعالیتونه ودرول. د یادونې وړ ده چې طالبانو د 2023 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د ازادي راډیو او د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې هم پر FM څپو بندې کړې، خو ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړتیا سره خپلې خپرونې له 1200 ساعتونو څخه 24 ساعتونو ته زیاتې کړې. د فبروري 11مه د راډیو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 میلادي کال کې په دې نوم ونومول شوه، او دا پریکړه په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم تایید کړه. د دې ورځې د نومولو موخه خبرونو، زده کړو او معلوماتو ته د عامه لاسرسي په برخه کې د راډیو د رول پیاوړي کول دي. سږ کال د راډیو د نړیوالې ورځې موضوع ده نوې ټکنالوژي سره د راډیو همغږی رول، او د مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د محتوا د تولید او پراختیا په برخه کې ورنه استفاده. د افغانستان د خبریالانو مرکز لخوا ازادي راډیو ته د تازه وړاندې شویو معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 راډیو شبکې په 24 ساعته ډول نیمه ورځ او یا هم د ساعتونو په مخ فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې له رسنیو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ویلي وو چې په افغانستان د طالبانو له بیا واک ته رسېدو مخکې دا شمېر 350 ته رسېدو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو د اقلیمي وضعیت په اړه موضوعاتو ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ورښتونه وچکالي کمه کړې، خو په ځینو سیمو کې وضعیت لا هم د خبرداري په کچه پاتې دی. بزګران هم وروستیو ورښتونو خوښ کړي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې واورې او بارانونه د دې هېواد اکثر وچکالۍ ځپلو سیمو ته خورا ګټور بللې. ویلي چې دې ورښتونو آن ډیری سیمې په ځانګړي ډول سویلي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ وضعیت بدل کړی دی. اوچا د وچکالۍ ترکیبي شاخص سی ټی آی له مخې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 12مه په خپله ویبپاڼه په خپل دوه مخیز راپور کې ویلي چې دایکندي، فراه، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان او روزګان د هغو ولایتونو په ډله کې شامل دي چې د تیر 2015 کال په دسمبر کې د واورې او بارانونو لوړه کچه ثبت کړې ده. خو دې ادارې ټینګار کړی چې د افغانستان په پاتې برخو کې شرایط لا هم په لویه کچه بدل شوي نه دي او د خبرداري په کچه دي. په راپور کې ویل شوي هغه طبیعي یخچالونه چې پخوا د وروستیو وچکالیو له امله سخت اغیزمن شوي او ټیټې کچې ته رسیدلي، اوس په ځینو سیمو کې د پام وړ ښه والی ښیي. د دې ادارې په ټکو د واورې او بارانونو زیاتوالی ممکن په پسرلني موسم کې د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل شویو تخمونو په ځانګړې توګه په وچو یا للمو اقلیمي سیمو کې پر صحي ودایې مثبت اغیزه ولري. د افغانستان د ځینو ولایتونو له وچکالۍ راوتلو سیمو اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران دې ورښتونو ته خورا خوشاله او تاییدوي چې فصلونه یې د ښه کېدو په حال کې دي چې ښه حاصلات ترې ترلاسه کولای سي. د دې ډلې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ یو بزګر فرید الله آزادي راډیو ته وویل ملګرو ملتونو د یادې ادارې د راپور له مخې د 2015 کال د ډسمبر تر پایه پورې هغه سیمې چې د خبرداري په کچه کې پاتې دي شمالي، شمال ختیځ، ختیځ له نورستان ولایت پرته، سویل ختیځ، مرکزي، لوړې ځمکې له دایکندي ولایت پرته او د پلازمینې سیمې شاملې دي. اوچا دا هم ویلي چې په لویدیځه سیمه کې د بادغیس ولایت په ځینو برخو کې شرایط ښه سوي دي. د نیمروز ولایت اقلیمي وضعیت که څه هم په راپور کې مخ پر ودې ښودل سوی، خو ځینې بزګران وایي په ډېره کمه اندازه پکې یوازې بارانونه سوي او ټینګار کوي د وچکالۍ اغیزې پرې لا هم شته. د دې ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ یو بزګر چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د جمعې په ورځ د فبروري په 14مه یې ازادي راډیو ته وویل:
نیمروز چې صحرایي ولایت دی، دا څو کاله خو واوره پکې هیڅ نه ده شوي او باران هم داسې موده مخکې ډېر کم چې یوازې ځمکه یې لږه لمده کړې، وچکالۍ پکې اوج ته رسېدلې ځکه اوبه پکې نشته او نه نوي سلنه خصوصا زموږ ولسوالۍ کې د خلکو ژوند او اقتصاد په همدې کرنه چلیږي. دې ځای ته چې د هلمند ولایت نه اوبه راځي، دا د اوس چې د تلوي وروستۍ ورځې دي، تر اوسه هیڅ اوبه نه دي راخوشي شوي.
د چهاربرجک ولسوالۍ دا اوسیدونکی وایي چې ډیری هغو بزګرانو چې کار ته د ځمکو چمتو کولو او ځینو نورو کرنیزو چارو لپاره پر ټراکټرونو او نورو ماشینونو پیسې لګولې وي، هم د حاصلاتو نه ترلاسه کولو له امله له زیانونو سره مخ سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ادارو په مقرر ډول په هیواد کې د روانو وچکالیو د خطرناکو پایلو په اړه خبرداري ورکړې دي. تر دې وړاندې د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون د اکثر ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړې توګه بزګرانو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې وچکالۍ سخت ځپلي او د اوبو له شدید کمښت سره مخ شوي. همدا چې په خبره یې په سیمو کې د څښاک اوبو لپاره ډیری څاګانې وچې او دوی په ژورولو لا هم له ننګونو سره مخ دي. سږکال د ژمي موسم له یوې بشپړې میاشتې تېرېدو وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو او ولایتونو کې واورې او بارانونه وسول چې ډیری خلک یې په ځانګړې توګه هغوی چې له کرنې خپل اقتصاد پر مخ وړي د کال په پای کې خو پالو ته هیله من کړي دي.
اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. آیا په افغانستان کې د واورو او باران اوسنۍ څپه به د وچکالۍ او اغیز یو څه مهار کړي کنه؟ ازادي راډیو هم له کارپوهانو او خلکو سره په خبرو کې موندلې چې د وچکالۍ اندېښنې څه ناڅه کمې شوې. تفصیل له سلطان محمد سره وراورو.
حاجی محمود د کندهار یو باغدار او بزګر دی. دی وایي 50 جریبه ځمکه لري چې 10 جریبه یې د انګورو او انارو باغونه دي او پاتې 40 جریبه یې د غنمو او نورو غلو کروندې. حجی محمود وایي سره له دې چې سخت کال تر اوسه د هیواد په ځینو سیمو کې ښې واورې او بارانونه شوي، خو کندهار کې وریا نسبتا کمه شوې او دی د پسرلي بارانونو ته په تمه دی. حجی محمود وایي اوسنیو بارانونو ځمکې ته یو څه سا ورکړي خو کفایت نه کوي او په کندهار کې د بارانونو کچه ورته د دالې بند کې د اوبو له کچې ښکاري چې د ارغنداب، ژړۍ، میوند، پنجوایی او ډنډ ولسوالیو ځمکې خړوبوي. حاجی محمود وایي
نو فعلا د دالې بند وزنې ډک شوی دی، دا ته څلوېښت دینې ډکېږي، یعنی یو څلوېښت نور ته ضرورت ده.
خو بلخوا د لوګر اوسیدونکي حاجی زمری چې لوګر، پکتیا او پکتیکا کې سلګونه جریبه ځمکې لري او اجاره کړي دي، وایي سګنی واوره نورو کلونو ته په کتو ډیره نه ده خو ژمی لا پاتې دی او امید سته.
یاره واوره خو برابره ده، په نظر د نورو کلو عمره زیات هم نه ده، خو بیا هم امید لرو، ژمی لا پاتې ده خو غرونه ډکړي دي.
خو د اوبو د منابعو او د چاپیریال کارپوهان وایي سږ کال د تیرو څلورو کلونو په پرتله د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ښه واوره شوې، خو لا هم د 2020 کال د واورو کچې ته نه ده رسېدلې او ځینو سیمو کې د اوبو شاخص له اوسط نه ټیټ دی، خو د ورښتونو دوه میاشتې نورې هم لا پاتې دي. د اوبو د منابعو کارپو ډاکټر نجیب الله سدید زیاتوي
بدخشان کې، تخار کې، سمنګان کې، سرپل کې، په بامیان کې، په غزنی په ځینو سیمو کې او په لوګر کې واوره کم شوې ده، او بیا په کابل کې، پروان، کاپیسا او په غزنی په جنوب کې، نورو د غور، هرات او په فارا په ځینو سیمو کې، او په دغه ساحو کې بیا د واوره د اوسط یا د نورمال حالت په پرتله ډېرې واورې شوې دي.
ښاغلی سدید وایي د اندېښنه چې راتلونکی لمریز کال به د پرله پسې وچکالۍ پنځم کال وي لرې شوې، او له دې وروسته هم که کافي بارانونه ونه شي شدید وچکالۍ به نه وي او دا کال به نسبت تیرو څلورو کلونو ته یو ښه کال وي. ډاکټر سدید د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا شوې واورې او بارانونه به د تیرو وچکالیو اغیزې یو څه احتوا کړي کنه وایي
د تیر څلور کال وچکالیګانې که موږ او تاسو وګورئ نو یو ښه اوبیس کال هم دا نشي جبران کولی، نو تاسو ډېرې ښې اوبیس کالونو ته ضرورت لري او ډېرې زیربناوو کار ته ضرورت لري چې تاسو وکولی شئ تر یو حده پورې هغه د وچکالۍ تاثیر چې تیر څلور کال موږ او تاسو درلوده تر یو
ډاکټر سدید زیاتوي چې په تیرو دو لسیزو کې خلکو د ځمکې لاندې اوبو څخه ډېره پراخه استفاده کړې او د ځمکې لاندې اوبه هغه زیرمې دي چې د زرګونو کلونو په تیرو دو جوړې شوي او د دغو زیرمو بیا تقویه کول کلونه وخت غواړي او د اوبو د ساتنې لپاره د اساسي زیربناوو لکه د بندونو، جهیلونو او خندونو له جوړولو پرته یې جبران تقریبا ناممکن دی.
لزګونه افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې ده چې هلته پولیسو په افغان کډوالو پسې راخیستې ده.
پاکستان ته راغلو، هجرت هم وکړ او دلته ځان یونیسیا سره رجسټر
کړ. الطاف حیرت یو له هغو افغان موسیقي غږونکو څخه دی چې د پېښور لستر محکمې له پاکستانه د دوی د استلو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د جمعې په ورځ د فبروري په 14 آزادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې سخت شپې ورځې تیروي او افغانستان ته د استلو په اړه هم اندېښمن دی.
زموږ تک پېښور های کورټ ته یا محکمې ته دا درخواست هم ورکړه، جمع هم کړه چې افغانان دې ځنه ریپورټ کوي او اذیت کوي پولیس، او مونږ نه خواستو چې مونږ ته یا داسې یو اسناد یا دستاویز راکړي چې دلته پولیس مونږ ته سوونه وایي، یا خپل وزارت خارجه ته ووایي چې مونږ ته ویزه اسانه کړي. او زمونږ درخواست جامع جهانی نم داده چې د هنرمندانو په کیسونو لکه کارو کې یا توجه ورته وکړي چې افغانانو خصوصا هنرمندان دې وخت وختي نه وځي.
پاکستان کې بل میشت افغان سندرغاړي یونس جیلانی چې ده هم د ارزښت کوونکو له ډلې څخه دی ورته ستونزه مطرح کړه.
به همګي معلوم است کې همګي هنرمندای ما متضرر است.
موږ افغان سندرغاړي دې ته اړتیا لرو چې هنرمندانو ته کارتونه وویشل شي چې دوی آزاد تک راتک وکړي. ټولو ته معلومه ده چې هنرمندان امنیتي ستونزې لري او تر څنګ ویزه هم نه لرو.
په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه هم د افغان سندرغاړو د اندېښنې تاییدوي. سندرغاړي او د دې ټولنې مشر رشید احمد خان ازادي راډیو ته وویل،
موږ د اعلی عدالت ته درخواست کړې ده د هنرمندانو دوه ټولنې چې زموږ مسله د نور افغانانو نه مختلفه ده. هلته په افغانستان کې په موسیقۍ پابندي ده، بندیز دی، زمونږ مال جان ته هم خطره ده، نه موږ هلته کاروبار کولی شو، بل زمونږ لار شته نه.
د زیاته کړه چې محکمې دوی ته ویلي چې د فبروري په 13مه بیرته ورسي ترڅو دا مسله وڅېړي. لسګونو د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د پنځمه ورځ د فبروري په 12مه د پېښور سترې محکمې ته عریضه وکړه چې افغانستان ته د جبري ایستلو مخه ونیسي. د دې ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په خیبر پښتونخوا کې لسلو تر یو نیم سل افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي ژوند کوي. په پېښور کې د افغان هنرمندانو ټولنه له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې هنرمندانو قضیو ته جدي پاملرنه او ستونزو ته رسیدنه وکړي. د پېښور سترې محکمې یو کال مخکې د 150 افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو د ایستلو بهیر د شاوخوا دوو میاشتو لپاره وروسته له هغې وځنډاوه، کله چې سندرغاړو او موسیقي غږونکو د پاکستان نه د دوی د نیولو او شړلو په اړه اندېښنې مطرح کړې. هغه مهال یعنې د جنوري په 10مه اسوشیټ خبري اژانس راپور ورکړی و چې چارواکو امر کړی و چې هنرمندان دې تر هغه چې د پناه غوښتنې د قضیو اړوندې پرېکړه نه ویسوي په جبري ډول دې خپل هیواد ته په ستنولو نه اړ ایستل کیږي. پاکستان له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د افغانانو لپاره د ویزې تمدیدول بند کړي او د بې اسنادو افغانانو ایستلو بهیر هم چټک کړی دی. څو ورځې وړاندې یو شمېر خبریالان هم د پولیسو لخوا ځورول شوي او نیول شوي وو، او ځینو ادعا کړې وه چې د پیسو په ورکړې بیرته خوشي شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې موسیقي منع شوه او هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورنکړل شوه. دا محدودیت د دې لامل شو چې یو شمېر سندرغاړي له هیواده ووځي، خو ځینې لا هم په افغانستان کې د جدي اقتصادي ستونزو له امله په بدو شرایطو کې ژوند کوي. د دې هنرمندانو په خبره د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې نه یوازې سندرغاړي او موسیقي غږونکي ګواښلي او دوی له هیواده وتلو ته اړ ایستلي، بلکې د دوی د موسیقي وسایل هم سوځولي او له منځه وړي دي.
facebook.com/azadiradio
پورستری کې درته یو پزړه پوری راپور اخلو. هغه دا چې د پاکستان د پنجاب په مرکز لاهور کې د نهوز مریانو سملاسی مړینې له خلکو سره پوښتنه پیدا کړې دي. په پیل کې دا پیښه دی و خو وروسته ډیره رسنیز شوه. تفصیل په دې راپور کې.
د لاهور په سفاری پارک کې د نهوز مریانو نساپی مړینې چارواکي دې ته وهڅول چې بیړنۍ پلټنې پیل کړي. خو په پیل کې د فبروري په 12مه پنځشنبه مسولینو وویل چې دغه نهز مریان ناروغه و. د پنجاب ایالت جکپورې چارواکي مریم اورنګزیب وویل چې دا مریان د پنجاب له مختلفو سیمو د څارویو د ډاکټرانو د لارښوونې له مخې سفاری پارک ته راوړل شوي وو او د دې مریانو صحت ښه نه و. د پنجاب د وحشي ژوو د څانګې مشر مدثر حسن د نهو سمریانو تر مړینې وروسته رسنیو ته وویل چې په تیرو څو اونیو کې له 1200 څخه زیات سمریان د لاهور په سفاری پارک کې ناروغه شوي وو، یو شمېر یې معلول هم وو. خو ښاغلی حسن زیاته کړه چې تر دې وروسته باید ډاډه شو او پاملرنه زیاته کړو چې نور سمریان په سفاری پارک کې له لاسه ورنکړو. د پنجاب د وحشي ژوو د څنګ مشر د مړه شوو سمریانو د قضیې د څېړلو لپاره د وی کمیټې ته جوړېدو خبر هم ورکړ. د سمریانو تر مړینې وروسته د دې پارک ځینو سیمو ته د خلکو په تګ راتګ بندیز لګېدلې دی. په پاکستان کې د وحشي ژوند د ژغورنې کارپوهان د پیښې د دقیقې څېړنې او په دې برخه کې د شفافیت غوښتنه کوي. بل لور ته د لاهور په سفاری پارک کې د سمریانو لمړنی وروسته د شوبند خوندیتوب د پروتوکولونو په برخه کې په ملي کچه بحثونه راپورته شوې دي. د صوبې د ځنګلي ژوند څانګې خلکو ته ډاډ ورکړی چې دوی به د پاتې څارویو د ساتنې لپاره د څارویو د حفاظت هڅې پراخې کړي. د ویترنری ټیمونو د مړو شویو سمریانو نمونې اخیستې دي او د ازموینې لپاره یې لابراتوارونو ته لیږلې دي. تر اوسه د دې معایناتو نتیجې له رسنیو سره نه دي شریکې شوي. سفاری پارک د لاهور شار د لویو سیاحتي ځایونو څخه یو دی. په دې پارک کې شاوخوا 1.5 زمریان شته. همدارس ډیر لوی پښوګانی، زرافي او بیلابیل ډول څاروي پکې ساتل کیږي چې خلک